د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د څرګندونو په ځواب کې چې افغان ولسمشر دی پر بهرنیو پوځیانو د انتقاد پر ځای مننه وکړي د کابل د حکومت نظر اخیستی. د افغانستان په اړه پر یو سات خبرونه کې نور ګڼ مطالب لرو. اونیس پروګرام مو روغتیا د ژوند شتمنی ده، خو تر هر څه مخکې خبرونه ناجیه صافی اوروي.
د امریکا دفاع وزیر افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې له انتقاد لاس واخلي او پر ځای له بهرنیو پوځیانو مننه وکړي. د کونړ پر دانګام ولسوالۍ تېره شپه بیا هم د پاکستان له خاورې لسګونه توغندي وشتل شوي، او تمه ده چې پاکستاني سیاستوال عمران خان نن د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو پر ضد د هغه لاریون مشري وکړي چې جنوبي وزیرستان ته داخليږي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی څخه وغوښتل چې له انتقاد لاس واخلي او د هغه پر ځای له بهرنیو پوځیانو چې په افغانستان کې له وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوي دي مننه وکړي. حامد کرزی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه په دې کې پاتې راغلي چې هغه وسلوال چې په افغانستان کې بریدونه کوي او بیا بیرته په ګاونډي پاکستان کې پناخلي تعقیب کړي. پنیتا پرون لاتین امریکا ته ولاړ او په لیما کې خبرې لنو ته وویل چې کرزی باید د دې نیوکو پر ځای د ناټو د پوځیانو د قربانیانو مننه وکړي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوري. امریکایي چارواکي وایي ګمان کېږي حقاني شبکه په هغو حملو کې لاس ولري چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو سرتیرو کېږي. راپورونه وایي چې په دغه بریدونو کې 350 بهرني سرتیري وژل شوي او تر 80 زیات نور ټپیان شوي دي. د دغو بریدونو د زیاتېدو په لکس العمل کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف له افغان ځواکونو سره ګډ پوځي عملیات د لنډ وخت لپاره وځنډول. د کونړ چارواکي وایي بیا هم شپږ ویشتو غندي له پاکستاني خاورې پر دانګام ولسوالۍ لګېدلې چې چاته پکې مرشوبله نه ده وختي. د دې ولایت د ولي ویان واسف الله واسفي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي تېره شپه راغلي چې د مرشوبلې په اړه راپور نه لري. له بلې خوا په کونړ کې یو ځلې بیا زیات شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو د پاکستان لخوا توغندي بریدونه وغندل او له افغان دولت او نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې د پاکستان بریدونه باید بند کړي. او د هم تنن لپاره د کابل په بازارونو کې د افغاني په وړاندې د زینو بهرنۍ واسارو بي یو امریکایي ډالر 250 افغاني 15 پوله، یو اروپي یورو 85 افغاني 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 30 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني او 10 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1535 افغاني. تمدا چې پاکستاني سیاستوال او پخوانی کرکټ لوبغاړی عمران خان د هغه لاریون مشري وکړي چې جنوبي وزیرستان ته داخلي دي. دا لاریون د بي پیلوټ امریکایي الوتکو پر ضد ترسره کیږي. د امریکایي جګړې ضد فعالانو یو ډله به هم په دغه دوه ورځني لاریون کې چې نن له اسلام آباد پیلېږي برخه واخلي. د سندیخ نشته چې پر دې کاروان مسلمان وسلوال برید ونه کړي. د پاکستاني طالبانو یو ویان پرون د دغه مارش غندنه وکړه او عمران خان د لویدیځ ګوډاګي وباله. عمران خان چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر دی، د هغو پاکستانیانو په ډله کې دی چې تور پورې کوي چې د بي پیلوټ الوتکو په بریدونو کې ډېر بې ګناه ملکیان وژل شوي دي. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د افراطیانو پر ضد د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې د بي پیلوټ الوتکو بریدونه اغیزمن دي. په ترکیه کې چارواکي وایي وروسته تر هغه چې د ترکیه پر خاوره د سوریې له لوري یو توغندی ولګي د دوی پوځیانو ځوابي ډزې وکړې. پیښه د ترکیه په جنوبي ولایت هاتی کې پرون ماسپښین شوې ده. د چا د ځاني زیان راپور نه دی ورکړل شوی او د توغندی او دغه ډزې څو ساعته وروسته تر هغې وشوې چې د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان یو ځلې بیا له سوریې وغوښتل چې د ترکیه صبر دې نه ازموي.
هغوی چې هڅه کوي د ترکیه د صبر امتحان واخلي، زه وایم چې دوی ستره تېروتنه کوي.
د ترکیه صدر اعظم زیاته کړه چې د ناټو د غغړې هیواد له سوریې سره جګړې ته نږدې شوی هم دی.
موږ له جګړې سره دلچسپي نه لرو، خو موږ له هغې لرې هم نه یو.
د چهارشنبه په ورځ د سوری لخوا توغول شوی یو هوان د ترکیه په یو سرحدي خارګوټي کې 15 ملکیانی ووژل چې بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي د برید وغند او له سوری څخه یې وغوښتل چې بیا داسې بیخي تکرار نه کړي. د بشري حقوقو د سر سازمان له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره و تنه زندانی ښوونکي خوشې کړي او د لسګونو نورو زورونه ودروي. په نیویارک کې د رادیو ډلې دغه غوښتنه پرون چې د ښوونکو نړیواله ورځ ووکړه. د ادارې په بیان کې ویلي ایراني چارواکو له 2009 میلادي کال راهیسې د کورني امنیت اړوندو تورونو له کبله لږ تر لږه 9 ښوونکي بندیان کړي دي. د بشري حقوقو د سر ډلې په باور دغه شمېر ښوونکي د بیان او سوله ییزو غونډو د ازادۍ د نړیوال قانون په رڼا کې د خپل حقونو د ترلاسه کولو له کبله په نښه شوي دي. برېټانیا مسلمان افراطي ابو حمزه المصري د امریکا متحده ایالاتونو ته واستوسو هلته د تروریستي هڅو په تور محاکمه شي. پولیسو په مصر کې د غزېدلې دیني عالم د انګلستان په مرکز کې لیو ډیر خوندي زندانه امریکایي هوایي اډې ته بیو او هلته امریکایي چارواکو ته وسپاره. څلور نور مشکوک تروریستان هم امریکایانو ته وسپارل شول. پرون سهار په لندن کې سترې محکمې دا پریکړه وکړه چې دغه 15 تنه باید امریکا ته د محاکمې لپاره انتقال شي. امریکا ته د دغو مشکوک کسانو داسته ولو پر قضیه سو کاله وخت تیر شو او دغه تورنو کسانو نو غوښتل چې امریکا ته وسپارل شي. ابو حمزه امریکایي چارواکو د القاعده شبکې په ملاتړ تورن کړي. همداراز پرده تور دی چې په یمن کې د اختطاف په پیښو کې مرسته کړي او هڅه کوله چې په امریکا کې د وسلوالو د روزنې لپاره یو کمپ جوړ کړي. او د قرغیزستان مخالف مشران کامچی بیک تاشیوف، صدر جباروف او تالاند محمدوف د قدرت د ترلاسه کولو د ناکامه هڅې پر مهال د عمومي ناکراریو په پرولو تورن شوي دي. پرون په ختیځ خار جلال آباد کې د مخالف مشرانو شاوخوا 200 پلویانو په یو لاریون کې د دغو دریو وکیلانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دوی د وطن ګوند غړي دي او د چهارشنبه په ورځ له تاوتریخوالي په ډکو مظاهرو کې د خپل رول له کبله ونیول شول. په دغو مظاهرو کې او خوځرو مظاهرچیانو برخه اخیستی و. دوی د سرو زرو تر ټولو ستر کان د راسپړلو د ملي کولو غوښتنه کوله چې د محل په کاناډا کې یوې کمپنۍ پورې اړه لري. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ده. د خبرونه په دوام د افغانستان د جمهوریت ریاست نظر د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو په جواب کې در سره شریکو. بیا به واوري چې د چین توجه افغانستان ته په سیاسي دوده د ایراني پیسو د ارزښت ټیټېدل په افغاني بازارونو کې څرګند دي. پاکستاني سیاستوال عمران خان نن له اسلام آباد د جنوبي وزیرستان په لور د ولاریون مشي کوي. د وزیرستان د خلکو نظر مو په دې اړه اخیسته.
دا د عمران خان د پوره خو سیاسي فائدې خامخا خپلې وي، خو د میش د پوره فائده دا دو چې په دا څالوور کولا شي د میش په خبره باندې هیڅ څه خبره نه وکړه.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې بل متخصص ډاکټر واوري.
د تاوتریخوالي د فلم خبرول تاوتریخوالي رامنځته کوي. په یو ډول رواني تعادل د انسانانو په یو ټولنه کې لمنځه وړي.
لا تشدد ډک فلم د ماشومانو پر روحیاتو ساغیس کې دا مسله هم په همدې پروګرام کې چیرل شوې ده. مخکې مو په خبرونو کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیتا په وینا واوریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی باید د انتقاد پر ځای له بهرنیو ځواکونو مننه وکړي چې په افغانستان کې قرباني ورکوي. له کابل خپل همکار احمد زبیر اجمن را سره دی چې دا موضوع د افغانستان له حکومت سره شریکه کړي. اجمن صاحب، کابل د پانیتا د انتقاد په جواب کې ازادي راډیو ته څه وویل؟
بلې، د جمهور ریاست چارواکي وایي چې د جمهور رئیس خبرې تاریخ تاریخي واقعیت وو او څه چې هغه ویلي دي د واقعیت او د توجیه وړ. احمد یاسی ماکیروی چې د جمهور رئیس د ویاند مرسیال دی څو دقیقې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د هغه د خبرې د امریکا د پوز له تلفات سره کومه رابطه نه لري. البته د پنیتا د خبرو په اړه ویلي هغه ویلي چې جمهور رئیس دا واقعیت څرګند کړی چې امریکا په تیرو لس کلونو کې د تروریزم په نازایونه او مرکزونه هغه څه چې لازم ورته توجه نه ده کړې، هغه څه لازم مبارزه ورسره نه ده کړې.
من فکر میکنم که گفتهای حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در پنجشنبه گذشته یک واقعیت تلخ تاریخی افغانستان بیان میکنه و این واقعیت تلخی است که در 10 سال گذشته آنچنان که ایالات متحده آمریکا باید به پایگاه ها و برخواستگاه های تروریسم در افغانستان توجه میکرد نکرد. با انتظارات زیادی از ایالات متحده آمریکا در مبارزه علیه تروریسم داشتیم.
بله هیروی ویل چه آمریکا باید لپولی اخوا د ترګری په ځالو په ستللې و. البته دوی اشاره بیا هم گرچه غد کوم هیواد نو مونخسته، خو دغه اشاره پاکستان په خوره کې چې دوی وایي چالت د وسلوالو مخالفینو مرکزونه دي، او د افغانستان حکومت هر ځل دغه ټینګار کوي چې باید هغه مرکزونه ته نتیجه پلاټ او دغه د منځوړلو لپاره کارو سیده پر ځای چې د افغانستان په کلو باندې کې د جګړه پر مخ وړل کیږي د امریکا لخوا. خغلی هیروی دا هم وویل چې د جمهور رئیس دا خبر هم یو واقعیت ده، او په بیا بیا جمهور رئیس دا خبره کړې ده چې امریکا د افغان ځواکونو تمویل او تجهیز ته هغه څه چې توقع ترې کېدله توجه نه ده کړې، نو او نه هم د توجه په دې تیرو وروستو کلونو کې سوې ده.
ژمن صاحب هیروی د لیون پانتا د دې څرګندونو په ارتباط څه وویل چې هغه ویلې ده چې د دوی پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي، او د هغوی یادونه باید ولسمشر حامد کرزي کړې وای.
هیروی ویلی چې دا خو کوم څه چې جمهور رئیس ویلی دی د پوځیانو د تلفاتو پورې مربوط مسله نه ده چې د قربانیانو ته یا په سپکه وکتل سي. همدارز دا هم ویلی چې د جمهور رئیس څرګندونې د امریکا او د افغانستان پر اړیکو کوم منفي تاثیرات نه کوي، ځکه چې د ښاغلي هیروی په وینا په تیرو لسو کلونو کې له دې سخت خبرې هم شوې دي، له دې سخت نظریات هم تبادله شوې دي، خو بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه همکاري یا هم اړیکې نه دي زیانمن شوي. غوړې چې د افغانستان او د امریکا ترمنځ اوسنۍ اړیکې اوس هم ښې دي، د ستراتیژیک همکارو سند لاسلیک شوی دی، او دا یو طبیعي خبره ده چې د متحدو هیوادونو ترمنځ اختلافات راځي چې کومه د اندېښنې خبره نه ده.
ښاغلی هیروی ازادي راډیو ته دا ویلي دي چې امریکا د ولسمشر کرزي د خبرې د پنځشنبې د ورځې تکرار کړی دی چې امریکا باید د مشکوکو تروریسټانو ځالې د پاکستان دننه په نقشه کړي. بل لورته افغان ولسمشر د پنځشنبې پر ورځ ویل چې له پاکستان سره به د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کوي. دې مسلې ته هیروی اشاره ونه کړه.
نه، په دې اړه باندې ښاغلی هیروی څه خاص څرګندونې نه درلودلې، خو البته جمهور رئیس حامد کرزي هم اوله کې چې دا خبره مسله راپورته شو چې له پاکستان سره افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کوي، بیا په افغانستان کې په کابل کې مختلف ډلو ولسی جرګې سیاسي ګوندونو کتونکو د سخت انتقادونه وکړل چې په داسې شرایطو کې چې له یوې خوا له پاکستان څخه شکایتونه کوي، له یوې خوا له پاکستان څخه په هغو انتقادونه کوي چې له ځینې کړۍ د افغانستان له وسلوال مخالفینو سره کومکونه کوي، دلته وسلوال مخالفین را لیږي، هلته یې مرکزونه دي، له بلې خوا دغسې د ستراتیژیکو همکاریو د سند خبر ورسره راپورته کوي. خو جمهور رئیس د پنجشنبې په ورځ دا خبره یو څه روښانه کړه او دغو انتقادونو ته په یو ډول ځواب وایي. هغه ویلي چې پاکستان سره په هغه صورت کې د ستراتیژیک سند د لاسلیک کېدو امکان شته، تر څو د هغه په وینا له پاکستان نه د افراطیت او تروریزم واردېدل افغانستان ته بند نه سي او دغه جنه دغه وسلوال بند نه سي، په هغه صورت کې پاکستان سره بیا ستراتیژیک سند لاسلیک کړي. جمهور رئیس دا ویل چې دا یوازې یو هیله ده، تر اوسه پورې د هیلې تر کچه پورې مطرح ده، او دا چې دا واقعیت ته رسیږي په مخ کې ډیر زیات پاټکونه دي. البته پاټکونه بیا فکر کوم همدغه شرایطو چې جمهور رئیس ذکر کړل.
ژمن صاحب مننه. له احمد زبیر ژمن څخه مو د ولسمشر حامد کرزي د مرستیال ویان احمد ضیا سیامه کیروي څرګندونې د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو په ارتباط واورېدې. لیون پانتا نن لاتین امریکا ته د سفر پر مهال وویل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي باید د دې پر ځای چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قربانیو مننه وکړي، پر بهرنیو انتقاد باید ونه کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخکې تر دې چې په افغانستان کې د چین د دلچسپی په ارتباط تاسو ته یو تحلیلي مطلب وړاندې کړو. په افغانستان کې د یوې پروژې په ارتباط اوري افغان حکومت په پام کې لري چې له پنشیر دریاب څخه کابل ښار ته د اوبو انتقال کړي. له راپورونو سره سم د کابل سم نیمایي نفوس د اوبو رسولو عصري سیستم نه لري او له بلې خوا خلک په خپل سر ژورې څاګانې کاشي چې تر ځمکه لاندې اوبو ته زیان اړوي. یو شمېر کتونکي له پنشیر درې کابل ښار ته د اوبو رسولو پروژه مهمه بولي خو اندېښمن دي چې هسې نه تطبیق یې وځنډې شي. په دې اړه له کابله جمیله ظریف راپورټ لري.
افغان چارواکي وایي چې د پنشیر لبند څخه کابل ښار ته د اوبو تیرولو د پروژې د ډیزاین کار پیل شوی دی. د دوی په وینا په دې پروژې کې د پنشیر له درې څخه د کابل ښار 3 میلیونه اوسیدونکو ته د اوبو رسول په پام کې نیول شوی. په ساختماني اوبو، برېښنا او معدن چارو کې د ولسمشر سلاکار یوسف پښتون د ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې د ډیزاین کار پیل کړی او د مرسته کوونکو هیواد لخوا له منظوري دوه وروسته به کار پیل شي.
د پنشیر د روډ باندې هم درې مختلفې پروژې دي، درې آپشن لرو. یو آپشن دا دی چې د پولیسیاتو څخه راسن اوبه پمپ سي او هلته ارتفاع ډېر ټیټ دی چې راپورته کوي تقریبا 10-20 متره راپورته کوي، هلته باید پمپ سي. دوهم الټرنیټیو دا دی چې یو بل بند دی، د پنشیر د بند په نامه سره دی یا د ګلبهار د بند په نامه سره دی چې هغه بند څخه باید راشي. درېمې په مابین کې د ګلبهار او د سیات یو بل بند دی، دا درې سره پروګرامونه شته. نو یې ځانه لارې دا دی چې د هغه لوړ بند څخه راولي چې په ګریویټي یا په زمزګر زبې په حساب سره دا او په خپل راتلای شي تر کابل پورې، نو هغه ته ضرورت نه شي پمپ شي، نو هغه ارزانه تمامېږي.
د وزیرانو شورا په خپل وروستي غونډه کې د ښاري پراختیا وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی ته دنده وسپارله څو د کابل اوسنی او نوي ښار ته د پنشیر او ګلبهار سندونو څخه د اوبو رسولو لپاره یو کاري پلان چمتو او وزیرانو شورا ته یې وسپاري. یوسف پښتون وویل چې په دې پروژې شاوخوا 4.5 میلیون ډالر لګښت راځي او که یې لګښت پیدا شو په 2 کلونو کې بشپړیږي. هغه وویل چې د جاپان هیواد چمتو دی په دې برخه کې مالی مرسته ورسره وکړي. یوسف پښتون وایي چې د کابل ښار 50% خلک د اوبو رسولو عصري سیستم ته لاسرسی لري او نور یې په دودیزو لارو چارو ځانته اوبه پیدا کوي. یو شمېر کتونکي د حکومت د دا ډول پریکړې هرکلی کوي او وایي چې له دې کار سره به ګاونډي هیوادونو ته د هیواد د اوبو د تګ مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي چې باید دغه پروژه په سمه توګه عملي شي او د تیرو پروژو په څیر یوازې د کاغذ پر مخ پاتې نه شي.
د پنشیر اوبو ته حاصل ساده زیان پیدا کوي، دغه به نه یوازې چې مثلا پروژې دي باندې د ډېر خطر سره کې، بلکې د ستاسو لپاره به هم اوبه د دې لپاره چې پاتې شي. بنان زه دغه خیر اقدام بولم او خیر وکړي چې بلان شفافیت وجود ولري او داسې نشي چې دا هم د نورو پروژو غونډې ته په دایله سره کې راپور شي.
مخکې تر دې د نوي کابل ښار مسؤلینو هم ویلي و چې کابل د اوبو د کموالي له خطر سره مخامخ دی، چې په وینا یې ښایي په راتلونکي کې دغه اوبه نورې هم کمې او ناویلې شي.
فارن پالیسي خبرونه وایي چین د افغانستان د جګړې په څنډه کې ناستو او نه یې غوښتل چې یو لوری هم په دغې جګړې کې بریالی شي، خو په دې وروستیو کې کابل ته د لوړ رتبه چینایي چارواکو سفر د شي چې افغانستان په 2014 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو وتلبه چین له دغه څنډې را بهر کړی. په دې اړه لرزوان مراد اور
تر دې وروستیو پورې چین په افغانستان کې په هوښیاري سره یو غیر فعال پالیسي درلوده. دا هیواد د افغانستان د جګړې په څنډه کې او نه غوښتل چې د دې جګړې یو لوری هم بریالیتوب ته ورسیږي، خو په دې وروستیو کې کابل ته د لوړ رتبه چینایي مقام ژویانګ کانګ سفر د دې ښکاره نښه ده چې له افغانستان څخه په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو وتل نور نو د افغانستان په اړه د خاموش نندارچی په توګه د چین رول ته د پای ټکی ږدي. ژویانګ کانګ په 1350 کلونو کې د چین تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې له کابل کتنه کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د ماتولو لپاره د امریکا هدف کمرنګه شوی، چین کولی شي د یو مهم منځګړي او په افغانستان کې د یو مهم پانګه اچونکي په توګه رامخته شي. فارن پالیسي خبرونه لیکي د 10 سپتمبر له حملو وروسته په افغانستان کې د چین اهداف تقریبا منفي وو. د لویدیځ او د هغوی په وړاندې د سختدریزو نه بریالیتوب، په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو نشتوالی او په دې هیواد کې د چین د اویغور مسلمانانو اډې د چین اهدافو. د خبرونه په وینا د مس انک له ټکنۍ پروژې پرته چین نه غوښتل چې په جدي توګه د افغانستان په مسأله کې ښکېل شي. چین یوازې د افغانستان د یو ګاونډي په توګه چلند کړی دی، خو اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو خبره کوي، دا د افغانستان په اړه د چین کړنلاره بدلوي. چین اوس د دې پر ځای چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو ټینګار وکړي دا ویره لري چې هسې نه په چټکۍ سره د دې ځواکونو وتل په افغانستان کې د کورنۍ جګړې سبب شي. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي د طالبانو له مشر ملا عمر سره د چین اړیکې 1990 کال ته ګرځي کله چې چین نوموړي ته وعده ورکړه چې که د افغانستان له خاورې چین ته کوم ګواښ پېښ نه شي نو دا هیواد چمتو دی چې د طالبانو واکمني په رسمیت وپیژني او د افغانستان د مخابراتي سیستم په برخه کې همکاري وکړي. د خبرونې په وینا چین د طالبانو له کوټې شورا سره خپلې اړیکې ساتلې او تیر کال کې چینایي او پاکستاني مقاماتو د دغه اړیکو د پراخوالي په اړه خبرې هم کړې دي. د مقالې لیکونکي وایي پر وسلوالو طالبانو د چین اغیز به د دې هیواد د نږدې متحد پاکستان له لارې ترسره کیږي. چین په عمومي توګه له افغانستان سره ښې اړیکې لري او په کلني ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه 234 میلیونه ډالر ده. متحده ایالات له کلونو راهیسې له چین غواړي چې افغانستان د سیمې په سیاسي او اقتصادي مسایلو کې زیات دخیل وساتي او اوس چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي دا څرګندوي چې چین د واشنگتن دې غوښتنې منلو ته تیار دی.
په راپور کې مو واوریدل چې شایي چین په افغانستان کې پانګونه زیاته کړي. د افغانستان له ختیځه به د افغانستان لویدیځ ته مخ کړو او یو بل اقتصادي مسله په ایران کې له اقتصادي بندیزونو سره نه یوازې دا چې ډېر سوداګر د نن په دې هیواد کې له ستونزو سره مخامخ دي بلکې یو شمېر افغان سوداګر په افغانستان کې هم ډېر تاواني شوي دي. د افغانستان په لویدیځو سیمو په تیره هرات کې راکړه ورکړه ډېر په ایراني پیسو وه خو اوس خلک په دې پیسو چندان باور نه کوي او د صرافي په ډېرو دوکانونو کې ایراني پیسې له سره تبادله کیږي نه. په دې اړه له فریدی هوټ سیفی څخه خبر.
ډیر ایرانی سوداګر او خلک چې اوسمهال د اثارو له فلجونکي بحران سره مخامخ دي د خپلو شتمنیو د ساتلو او مالی ستونزو د رفع کولو د لارو چارو په لټه کې دي. ایرانیان پیسې بهر ته نشي لیږلې ځکه چې د دوی پر بانکونو یا بندیز لګېدلې او یا په تور لیست کې شامل شوي دي. نو دوی بیا خپل پاملرنه ګوندوې هیوادونو ته اړولې څو هلته خپل پیسې ریال چې په هیواد کې له ستونزو سره مخامخ ده په کار واچوي. په دې منځ کې دوی افغانستان ته مخه کړې ده. د ایران دا جګړه ځپلې ګوندې چې د وی تیری لسیزې راهیسې پکې بهرنیان پراخ حضور لري هغه د چا خبره وربندې د بهرنیو اسعارو باران دي. ایرو او ډالر پکې مهم ځای لري. نو دې فرصت ایران یانو ته یو ښه موقع په لاس ورکړی چې خپل پیسې یو څه خوندي وساتي. خو اوس داسې ښکاري چې د ایران پر مخ دا ور هم تړل شوی دی. د هرات په خراسان بازار کې د صرافانو په لسګونو واړه دوکانونه دي. دلته بیا ډېر شمېر هغه افغانان چې په ایران کې سوداګري کوي وروسته له هغې چې خپل هیواد ته راځي پیسې تبادله کوي. د دوکاندارانو په وینا ایرانیان هڅه کوي چې خپلې پیسې په هرات کې د خپلو ارتباطي کسانو له لارې تبادله کړي. دا ارتباطي یا منځګړي ډیر هغه خلک دي چې د اسعارو د تبادلې کاروبار کوي او کولای شي چې ډیر اندازه پیسې د دوی د کورنۍ غړو او هم داشان د دوی هغو کاروباریانو ته ولیږي چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې لري او دا کار معمولا په څو دقیقو کې ترسره کوي. عبدالصبور نبی زاده چې د خراسان بازار یو صراف دی وایي په سر کې د افغان سوداګرو لپاره له ایرانیانو سره کاروبار ډیر جذاب و د ځکه چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې ارزښتناک پیسې وي. خو هغه وایي اوس چې د ایرانی اسعارو ارزښت مخ په ځوړه دی نو دا بازار هم مخ په سړېدو دی. په روان میلادي کال کې ریال تقریبا په سلو کې اتیا راټیټ شو او د اکتوبر په لومړۍ نیټه کې تقریبا 40% رقم شو. په تهران کې د ایرانی سوداګرو په وینا د ریال د ټیټېدو د دې اونۍ په جریان کې هم همداسي دوام درلود. د یو ډالر بیا په تیر سپتمبر کې د 4500 ریالو سره برابر و. د اکتوبر په دویمه بیا یو ډالر 2000 ریالو سره برابر و او د اکتوبر په دریمه خو خبره دې ته ورسېده چې یو ډالر په 4500 ایرانی ریال شو. نبی زاده وایي افغان کمپنۍ ریال منی او د ډیرو موادو د خستو لپاره ریال کاریږي.
مو کو خریداري میکردم یم جنس به تمن تقریبا 3-4 ما پیش کو به
تمن مشتمل کده تمن ارزښت لوړ وو. نو موږ به په همدغه پیسو کولای سوای چې کوم شی واخلو. نو اوس تمن څوک نه منی او وایي چې باید موږ ته ډالر راکړي.
منور شاه چې په خراسان بازار کې وړو کې دکان لري وایي دوی نور په ریال باندې خپل معاملې نه تر سره کوي او یوازې امریکایي ډالر او ایرو د تبادلې وړ اسعار دي.
تاجر هم فعلا حساب خور ډالري کړم. حساب
تاجران اوس خپل تجارت په ډالرو کوي. اوس هیڅوک نه ایرانی اسعار اخلي نه خرڅوي او نه هم چاته په پور ورکوي.
په تیزی سره د ریال د ارزښت کمیدو نه یوازې ایران ته ټکان ورکړي بلکې افغانستان هم په قرار نه دی پریخي. په تیرا د دې هیواد غربي سیمې چرته چې ډیری کورنۍ او رزنی معاملی پر ریال کیږي. په هرات کې د صرافانو د اتحادیه مرستیال رحیم الدین رحیمی وایي د ریال راټیټېدو د خار سخت وځپه. هغه وایي دلته ډیر زیات ریال ذخیره شوی وو او اوس بې ارزښت دي او نشي کېدی چې له ارزښت لرونکو اسعارو سره تبادله شي.
معلومه ده چې پیسو ډیر نوسان درلود او د ډیرو خلکو ذهنونه یې مخشوش کړل. د خلکو اعتبار پر تومان کم شوی ځکه ډیرو خلکو تاوان کړی دی. اوس خلک چندان پر تومان باور نه کوي. هغه څوک چې پر تومان معامله کوي هڅه کوي چې وینه ساتي او په یو ډول یې ولګوي.
د معلوماتو تر لاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکې کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکې کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د دوه عدد او د دری خبرونو لپاره د یو عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړئ.
ازادي رادیو په منځني صف دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 15 صفه هم اوریدلی شي. که چیرته انټرنیټ لري نو ازادي رادیو هر چیرته چې یاست نیولی شي. د بوسکشتي توانان دا هغه فلم دی چې یو امریکایي فلم جوړونکی پکې د دوو افغانانو د ژوند کیسه راخسته ده. د فلم ته دا هیله پیدا شوې چې د فلم د نړۍ تر ټولو لوړې جایزې یعنی اوسکار ته غوره شي. د بوسکشتي توانان د فلم په اړه فرشته جلال زوی رپورت لري.
د بوسکشي ځوانان یا بوسکشي بویز فلم امریکایي فلم جوړونکي سام فرنچ جوړ کړی او د فلم کیسه د مارتین دسموند روي سره یو ځای لیکل ده. د بوسکشي ځوانان فلم د کابل شهر د دوه اوسیدونکو ځوانانو کیسه کوي چې د بوسکشي سره مینه لري. دغه فلم ټول د بوسکشي سره د دوه ځوانانو پر مینه راڅرخي. دا فلم په افغانستان کې ډکسوي او د دې هیواد سینما ته چې د تیرو لسیزو په جګړو کې په شدت ځپل شوی یو بل امکان ورکوي چې نړیوال لیدونکي او مینوال پیدا کړي. امریکایي فلم جوړونکي سام فرنچ په افغانستان کې د مستندو فلمونو په جوړولو کې هم کار کړی دی. وایي چې په نور نړۍ کې د افغانستان په اړه د جنگ خبرې کېږي او غربي لیدونکي د دې هیواد د ټول واقعیتونه نسی کتلای. دا وایي هغه څه چې دلته ګورو په غرب کې د افغانستان په اړه نندارې ته نه وړاندې کیږي. د افغانستان په اړه خبرونه د بمونو او چاودنو دي، خو هغه افغانان چې زی دلته پیژنم او راته ګران دي یوازې د چاودنو او بمونو کیسې نه کوي. سام فرنچ زیاتوي زما یو مسؤلیت دا دی چې د افغانستان بل څیره نړیوالو ته ورپیژنم. د بوسکشي ځوانان یا بوسکشي بویز په فلم کې د افغاني سینما فواد احمدي، ولی تلاش او جوان مرد پاییز مرکزی رول لري. سلیم شاهین چې په کابل کې د فلم جوړولو دوه شرکتونه لري وایي چې په افغانستان کې د سینما وضعیت ځکه نه دی ښه چې مارکیټونه بهرنیو فلمونو ډک کړی دی. دی وایي هر کور اوس کیبل یا سټلایټ ټلویزیون لري او په حقیقت کې هر کور په سینما بدل شوی او هر کور سلهاو فلمونه د لیدلو لپاره لري. نو ولې باید څوک سینما ته لاړ شي؟ د بوسکشي ځوانان یا بوسکشي بویز فلم د امریکا د متحده ایالاتو د لاس انجلس په ښار کې په څو کوچنیو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې شوی او جایزې هم ګټلې او حتی کېدای شي چې د اوسکار د جایزې لپاره هم کاندید شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان او مالدیف ترمنس د کرکټ لوبه په دوبۍ کې روانه ده. د مالدیف لوبغاړو تر دې دمه په څلورو اوورونو کې درویشت منډې جوړې کړې دي او دوه لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د افغانستان لوبه لا نه ده پیل شوې، نو کله چې دغه لوبه بشپړ شي بیا به افغان لوبغاړي خپله لوبه پیلوي. تر اوسه پورې په دې لوبه کې چې روانه ده تاسو ته په ازادي رادیو پر راتلونکو خبرونه کې د دې لوبه په اړه نور معلومات درکو. افغانستان تیره اونۍ د آسیا د ایلیټ جام لوبه په ترڅ کې دوه لوبې کړې دي. په دې دوه لوبو کې چې ویل مالیزیا سره بل له عمان سره دغه دوه ټیمونو ته ماتې ورکړې ده او نن هم افغان لوبغاړي داسې ښکاري چې
پیاوړی وي. خو همدغه اوس چې مې همدا خبره کوله لکه چې له نظره شول مالدیف څلور منډې وکړې. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د تشدد نه ډک فلمونه د ماشومانو او لویانو پر ژوند څه تاثیر کوي په دې ارتباط متخصص ډاکټران شخیدلی دي او هغوی څرګندونې کړې دي. خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي. د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی. له ناجیې ساپۍ څخه